د نړیوال بانک د نړیوال اقتصادي وړاندوینې راپور د جون میاشتې په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ خپور سو. د دې راپور له مخې به روان کال نړیوال اقتصاد 15.2% رکود وکړي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دوهم پراخ اقتصادي رکود دی چې هغه مهال 14.8% ثبت سوی و. راپور له مخې شاوخوا ټول مخ پر وده او پرمختیایي هیوادونه به له اقتصادي رکود سره مخامخ سي او ګڼ انسانان به بېوزله سي. د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د $1 او 90 سنټو ګټونکو کسانو شمیر به له 70 میلیونو تر 100 میلیونو ورسیږي. په امریکا کې اقتصادي رکود په فبروري میاشت کې پیل سو او د جون په اتمه نیټه یو شمیر اقتصاد پوهانو د رکود د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په امریکا کې د اقتصادي تحقیق ملي اداره اقتصاد پوهان لري چې د اقتصادي رکود پیل او پای معلوموي. اقتصادي رکود ډیری وختونه د 2 میاشتو مودې پر مهال په اقتصادي فعالیت کې له کمی اټکل کیږي. حکومتي معلومات ښیي چې په لومړۍ ربع کې د امریکا اقتصاد 4.8% رکود وکړ، که څه هم د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف پر خلکو محدودیتونه په تیرو 2 اونیو کې وضع سول. د نړیوال بانک متخصصین خبرداری ورکوي چې که د کرونا ویروس دوهمه څپه راسي، د نړۍ اقتصاد ته به لا زیاته ضربه ورسیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس تیدروس ادهام گبریسس هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې باید ډیر ژر محدودیتونه لرې نه کړي، ځکه اوس هم کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی.
Almost 7 million cases of COVID-19.
دوی وايي د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا 8 میلیونه مثبتې پیښې راپور کړي دي. که څه هم په اروپا کې وضعیت مخ پر سمېدو دی، په نړۍ کې وضعیت خراب سوی دی. تر 1 لک زیاتې پیښې په تیرو 9 یا 10 ورځو کې راپور سوي دي. د جون په 8مه نیټه تر 1,16,000 زیاتې پیښې راپور سوي، او دا په یوه ورځ کې تر بل هر وخت زیات شمیر دی. پرون شاوخوا 15% پیښې له 10 هیوادونو دي چې ډېری یې په امریکایي او جنوبي آسیا لویه وچه کې ثبت سوي دي. په همدې حال کې د نیویارک ښار چې یو وخت د کرونا ویروس د پیښو مرکز و، خو اوس پکښې د مثبتو پیښو شمیر د ورځې 500 ته ټیټ سوی دی. د اقتصاد بیرته پرانیستلو پر لور لومړي ګامونه پورته کړي دي. په روسیه کې د جون په 8مه نیټه 9000 مثبتې پیښې ثبت سوي. له دې سره په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 4 لک او 6 اویا زرو ته لوړ سو. روسیه په نړۍ کې تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. د برازیل د روغتیا وزارت د جون په 15مه او 16مه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو په اړه معلومات هغه مهال لرې کړل چې دا شمیر 6 لک 2 اویا زره ته لوړ سو. دا معلومات یې وروسته بیرته شریک کړل. په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر اوس مهال تر 6 لک 1.5 زره زیات سوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړی.
خو تر دې هم ځینې خوري ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سیوی روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت او
په هنر جاج کې چړنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج خو
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پړغه گیدلیو
یو ل سندره یو ل کمپوزا دوغانا منګلو نغمه ویلی پارسیب کیستا دی وسار دوغانا اکثر شیزنه ما زنا خپل شیزنه
په زرپانه کی به لند کی سه تل پاتی واوري
او زما د بچی لپاره زما یادگار وی. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزه ایوی خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپارم. شنه زنګل کی یو سپور اس زغلاو ل اس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخ مین خیال کې به امن ته د اجمل اند د کل شوه نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 223 تلینو، هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنی فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته آن ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، همدارز ډېرې سیمو کې خپل کلنۍ باج هم وټاکه. اروخاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو تر څنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانی پت کې کلکه ماته ورکړه، چې په تاریخ کې دا بریا یوه ستره بریا یاده شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخی کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1922 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده، چې د 1155 هجری شمسی کال د غبرګولی له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 223 تلین دی، خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدونکی دی. په دغه برخه کې اطلاعات و فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي و چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننې غنا د افغان امپراتور اروخات احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کوو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه زمیتا غوکی ګچې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوه.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1928 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنم وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشانی حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردی ولسی ته موجغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې قدسه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په بچا کې دو سر د افغانانو قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعارو ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
دغه شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي ځکه چې د هندو د افغانستان طبیبان ور باندې ستړي سوي وه چاریانه وپیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه یا په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د ده اشعار کتلي دي ما د هېڅ شاعر په اشعارو کې دغونه د بیلتون کلمه نه دي لیدلې که د احمد شاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو.
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو د یو عادي معلم سړی نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمدشاه بابا هرې برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم و ادب ته بېله توجه کړې ده، ښار جوړولو ته یې بېله توجه کړې ده، کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده.
احمد شاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډیره مینه لرل، بلخو هغه غشتل چې د نور لوی سیمو له تخنی ول ورسته هلته پات نه سي بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یو لوی ګمبده جوړ شوی ده.
احمد شاه بابا غستا قدر هرنا کاي احمد شاه بابا غستا قدر هرنا کا تو انی سید تمام جهان ملکو سفلر کی بیل ظلمی سرون
از صورت ژبه د فلکلور دی و فرهنګی نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړیلید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یوه دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره دده لپاره پزړه پورې وچ وډار شو باد ورته جالب وو. دغه ټول پدې دي چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاوه د اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډیره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کیږي، وروسته بیا علمي کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او له غنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولن خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات یې څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان وو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې مونږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښات محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبانه ښاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو ډبل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیر مخ کی وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگي ساتل، بلکې د غنو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځ شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس غواړم سپیکر کوم چې زه دوه اتیا کلنم.
دوه اتیا کلن؟ په څو کلنې مو سندرې ویل شروع کړل؟
اتیا کلنې نه شروع نیسم،
تر اوسه پورې.
تر اوسه پورې اتیا کلنې نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکار یم. کور کې یا په دې ځای کې کې نه په کار باندې سم خوب کوم. اوس مزه داس کوم بس نه رسېنست.
اوسم تاسو که څه هم ملتي ناروغ یاست، بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زوی ته مې کلام کاغذ واغله سم د شیر او کمپوز سم د سیګرو زره ما ساتي جوړوم بس. او دا ما د کمپوز وا سانته اختراع ده. او ما تقریبا اته سم کمپوز جوړ کړی نور او نرمدانو او خپل ځانته. او 2000 سندې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې. اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه. اواز مې دا فرد چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز هر کې ما منځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو ما زوړ اواز نه سپرګنده ګړه.
یو رقم ده
یا ما یو رقم غو خلکو چې زور شو आवाज نه زور شو
او سم تاسو شاګردان لره یا روزه
نه شاگردان خوست نشم روزای نشم سکرن دوی نشتر اسی و زن آرتر اسم او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دینو پسی بستنو
یعنی او سوک راغل ندی کتاسی ندی گوختی؟
نخو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رکتی پخورو کرنو ماده او اس نغمه در اقبال کلا چیری امریکا که ایچه نکلا چیرتی او
نغمه ایتاس شاگرد آن
خود نغمه او ما جنگوی نغمه زیتا واجما لیلا نمی در نحید در مشروع تو لزیم
یعنی در کسانی سی مشروع شاگردان و از خود دیر دینو
دست خود دیر دی بخی
او لکم شاگرد نه خاطره لری او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په نه ما ډیر تکړه فونر ټول
نغمه تکړه
ولا شي او ما ډیر زیات کوي قدر کوي خدای دې
کوي اوسم کوم کمپوز صدر نه اخلي
نه اوس نه کمپوز نه اخلي خو کمپوز نه ډیر زیات ورکړي ما تقریبا یو لس سندره یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نغمه ویلې پارسیب کیستا دی وستایر دوگانا اکثر شیرنه ما از نخپل شیرنه می دیزنه با برزی سیب شیرنه دی مثال دی سنو گل جیسی شیرنه دی همونگ لوی شایر چی دی همونگ دی افغانستان سلیمان لایک سیب شیرنه دی
بله
ما کمپوز کلی دی دویتا
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو په خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسم ما سي ځوان پاتې ده لکه د ځواني په دوره کې چې و اوس کې یو سندره راته زمزما کوي دا به څنګه وي
دا غونډې منډې سندره چې کومه ده اولینه سندره یې ما ده چې اولین ما ویله ژوندۍ نشېدلې هوا کې سندره یې کار نه کېده او اولینه سندره ده چې زه یې دي دره سوال
هماغه سندره کې راته زمزما کوي نو اوس په خیر
ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې دې باغ گل نارالا او ونڈے منڈے داتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گل نارالا دادی بنگڑی دکا واخی دی ونڈے منڈے داتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گل نارالا او ونڈے منڈے داتور زلفے جوڑے کا پوٹنڈے دے باغا گلنا لالا
دیر زیادہ ماننا اوس پدی خبر رات وکي لکه څنګه چې تاسو په فایل کې ویل چې سی حالت مخنه ده اوس کله خپل روغتیا رات خبرې وکي څه مشکلات لري
مشکلات دي چې کمزوري ده په خمه ماته شو لا تکل بلرم به مشکلات دي اقتصادي مشکلات لرم ضرورت ضرورت لرم اولادونه مې ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نه تاسو په خمه ماته سو ولې څنګه
نه ورځم مو ورځم دا خمه ماته د اوسه چې خونه به یې ها
هم
بس رپتا کلیپ کین دی رپتا کلیپ کین بازی کرونه نه بازی ا په لاتونه چې ما کول د مسیکې لپاره نه او ته نه سره سره کنه
نور سی مشکل لري بدون لپینم
نو څه مشکل نه لري سیات نه بالکل خدا شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه
قدر تو ای چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړ لسی حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت ته قرضې سه په وخت کې چې دا جمهور چې مریض و زیات مریض و امرا تکلیف مې ډېر زیات و بیا و چې قرضې سه بیا وې دا تو په هغه ته چې مستاز ولري اینجا ارز ته چې ځای زی سره ته علاج و بیا زه هندوستان ته ولاړم ما سره مې زوی ورته هلته عملیات کړم لا عملیات مې وشو بیا ښه شوم ډریور مې کوله شو موټر مې دا غوړې غورځېدم پښه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شوه
اوس اوسني حکومت څه کړي دي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي مینه مدان سره هېڅ چا سره نه دي کړي کنه باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې جلې سترګې چې شنې مې کنه یاره ته کور ورکړي هغه پښتنو سترګو باندې کنه یاره ته کور ورکړي بیا خوښ نه وي چې ماته سم کور کوم خراب کړې نه غواړم دا ښه
یعنې تاسو سره مرسته نه ده کړې
دومره کومک ما دې مسکې لپاره کوم کارونه کړي دي هغه سره نه ما داسې افغانستان ولسې په سمدستی ذکر ده دا سه کمپوزنه می جور دی دا سترنه می اوی سر بازه یاره خیجه پا مرتل بندی باق زمین ویلنه ده ما کمپوز ده نه تاس با بردلی هستن ده نو دیر زیاد سندره پا خپلا واس که ویلی ترانه چی زیاد ترانه دی تقریبا شپک پینزو سترانه ما ویلی دی نو خصو دی هم استاکی نه آمد دی دی خوالی که زی مجدیم کور نه لرم نو رئیس صاحب جمهور ده ما ته یو کور راکی کرد
تاسو ویلی چی دیر زیاد سندری مو ویلی پا دی که آغا سندری چی وطن تا ویلی سی وی دیر دی او که نوری دا نور برخو که
نور برخو که دیر دی خو وطن تا مشپک پینجو سندری وطن دی پاوی پا دی که ار موضوع بانی میلی دی دوم را دالر را ل ملیاردار دالر را ل مون تسا پینزین را لرمونی دولت حکمتی دا تاسو نرمندانی دا پینز پینز را لرم خواه لی
کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وای دې خسترګې لري وګونه لري امام مشران خمو ګوینی نو دوی خپل اولنی پیدا کافی مونږه وو مونږ ډیر مصیبو کې مونږ ګوره دا تاسو هم وله وس دا کار مراجعه ده کنه ډیر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی غوږونه په کڼه کې نه اوري نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کده کې اوس سره خیر ده موږ خو یو نرمال نه تاسو ولې داس کول
اوس چې په خیر سره چې تاسو بیرته روغ سي په هم جوړ سي څه پلان لري آیا نورې سندرې به مو وایي نور زده کوونکي به مروزې
نو که خلک ما پریږدي او ما نه څوک استفاده وکړي زه اوس د استفاده وړ یم دا اوس په دې کور کې ښه ما نه څوک استفاده وکړي نه مې څه په اړه یې زه اوس تیار یم عیار یم هر شی کولای شم
مګر چا مراجعه نه ده کړې
نه ما نه کړو یو پروګرام یې ما ټلویزیون جوړ کړو دی درنامی پروګرام درنامی کې آیو سړی ویل وای وای چې ما وای چې یو الګ راغلا سبې سندرې وای ډېر مخکې خبره بيزو سره نه پر وای چې ما وای چې سبې سندرې وای نو خبر شي یو خرمن په ملاره خسته دی مسیکي
کدار تو وای تاسو فکر کوئ ولی تاسو او د مونږه مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکر غورځول سوي الهات څه ده
نو دا الهته د خواخنه مسیکي به خواخنه هنر خواخنه کني هنر خو یو فرهنګ ده په تو پېستوال کې مشترک کړه ده عراق پېستوال کې بلغاریا پېستوال کې مسکو پېستوال کې جرمني پېستوال کې بلغاریا پېستوال کې پولند پېستوال کې تاجکستان پېستوال کې دلی پېستوال کې په دې کې مشترک کړه ده دا د لوی افتخارات ما راوړي دي جرمني پېستوال کې ما د سرو زر مډال واخیست دا سرو زر مډال
او دلته د استاد ګلزمان یو عکس کیدا چې عکس د ځواني ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ دی او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډالونه دي د دې لپاره چې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي
تبه نه اوریدل کومونر مان سند راغړي په مډال نه نه اخیستي تاسو به نه اوریدل
تاسو می چې ویل ډیر زیات دي دا راته معلومات راکړي
دا مډال په جرمني بيسته ول ما واخست
ها
دا مډال په مسکو کې ما واخست
دا د افغانستان بیرغ زده چا درکړه
دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجيب حکومت راکړه دا د ښه خدمت مډال ده دا د صداقت مډال ده دا د ځوانانو مډال ده
bale او یو دنه پاتې صدقه
دا د هندستان کې اندرا ګاندی په مخه اخیستل کانسرت مې ورکړل
په اخر کې بری پیغام کسانو ته چې تاسو غږ او ری تاسو علاقه مندان دي څه دی
بس خوشاله دی وی ز دوه د کوم دی ماته دی دوه غي
ډاکټر گرینډل وایي کیسه زکلی کوم او ولم یی چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربه بیانوي او همدا تجربه دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پانی پونه نه نه پانه کی وګمج بارخیل لند کیسه تل پاتې دراوروي
زر پانا تل پاتی پښنه اسمان سپین ستوري زلیدل شنه دخته خوږی هواني ولې وا للری او نګدی څخه د سپیانو انګولا او د لیوانو چغیراتلی پښنه دخته کې دا ورسته کلاو خټین کورونو یې لوی لوی دیوالونه درلودل کوټې تیارې وي او د باندې د سپوږمۍ رڼا خوروه د کور په انګړ کې دوه سیوري لیدل کېدل د کلی له منځخه د اسونو شنهارې اورېدل کېده د انګړ په منځ کې یو سوره د اخورونو په لور لاړ او آسی لمیږي څخه را خلاص کړ آسی ترجلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږمۍ رڼا د سرای په کولی برابر شو یو په تور ټیکري کې پټه خزه او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلاونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزه ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل وی ویل تا له ما سره واده کړې و چې په خوښۍ به مې رخصتوي خځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل ویرېږم ځوان د آس په شا لاس تیر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرېدې د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که حلک و نوم نعیم پرکیگ ده کنجلی و حفظه خزی دهو که پدود سر و خوزه و زوان پا اس پور شو جلوی ونی و ویه ویل پام چی پا شهادت می اوه که توی نکریم حتی وکرا ما شوم ده زانیتی و نگانی لما شوم تو بایی پا ننگ او میران و روزه ده دین او وطن ده مینه لسندرو سره پا ورنی که عشنا کرم لبیننگی او وطن پلورنی چخه اوس لا ذهن واره و خزی سترگو تا تکرینی ولی و او سر یو خورا و زوان ده سپوگمی پرانا که دورستی زل لپاره ورطا و قتل آسته یه متروکا وکړه او وی ویل ده خدای پا من خزی پا جڑا با ویل خدای دی مال او مرستن دویشا لده سره یه لسترگو احکو داری با بحالی او دو کوتی پلوری روانش و پا کوتا که دو زوان تور پراتا و هغه پا غیق پوری تینگ ونی ولا او ده جڑا آغاگی پوردشو د سهار لمر را خطلی و او ده غرب سر ولار و بلور تا ده خرو دریشیو لح کر لیدل کیدم له غوی سر هم آسونه او توپونه لیدل کیدل ده دول غک تیز شو او غازیان پا آسونه سپار شول دستر لح کر مخته پس پین آس پور یو ده منزنی قد خواند لیدل کیده هغه توره پا لاسکینی ولی و او پا اقابی نظریه ده دخمن پا سارم دخمنان هم پا آسونو سپارشول ده توب خانه مخیه ده غازیانو پا لور کر او ده توبونو دازی شروع کری پس پین آس پور غازی ده الله اکبر ناره بو بیلا او له کری یو پا بلکی ننواتی توری وزلی ده او ده جزائیلی توبا کنو ده تک تک آوازونو پورتشول جگره تل مرلوی دو روانو پا پای که ده دخمن پا له کرو ویره گرشو ده غازیانو ده توری خراب تا تینگ نشول او پی او خواهی دی غازیان ده شپی تر راتلو پی پسی و او کلچه ده توری شپی تیارو هاگوی پخ بلغی کی ونیول غازیان بیرتا خپلو پڑاونو تستان شول تیر نیم شپی تپیان او شهیدان خیمو تا اوڑل که دل تپیانو تا خیمه زان تشوی پا زخمیانو که هاگا زوان هم و هاگا پسینه جور زخمونو خوڑلی و او لسینه او چپی اوگی یه وینه سچیده داکتر گختل پا زخمونو یه پتایی و تاری خود یه لاسونی و ویه ویل نه نور ده تا ضرورت نشتا ده اجل قاسد را تا پچو قدمی که انتظار کوی لده سره یه کانگی کده ترخوله یه خطوی نتویشوا بیایی با ویل داکتر سیب زما تر شهادت روستا زما پا وینو سره جامعه پدوستا ورکلا برتا با ویه ترسو یه زمان کور تا ورسوی او زما ده بچی لپاره زما یادگار وی داکتر خوله خبرو ته جوړه ولا چې د زوان مغزه ایوی خواته کوک شو او روح یې حقیقی مالک ته وسپاره شنه ځنګل کې یو سپور آس زغلاو ل آس او سپور څخه خولې بهیدی داسې معلومه ده لکه لری زایه چې په یو ساره غلی وی د ځنګل په منځ کې چینه ته آس ودرید خولې په اوبو کې خودا سپور هم له آس څخه کوز شو پچینه ای او دست وکر او پلمانزه و دارید دل مر ورانگی دشنو ونو لمنزه پو اوبو ولگی دی او پو اوبو که دشن آسمان انزور کاریده سپور ولار شو او پا آسی پخواره ولا آس چارگام پا منده شو ده زنگل پا سر که ده خطین کور پا انگر که خزن استوا هغی چه ده آس غگ واورید پا بیره ولار شو او ده دروازی لور تلاره ده غیزر درزیده او شیبه پا شیبه یه ناکراری زیتیده آس سپور ده ونو لمنظره کاره شو ده غیسترگی دکشوی ده حقه نوو لاسی پا دروازه پوری ونیو زوان چی دروازه ترا ورسید لآس سخه خکت شو پا تیرغاگی و بیل دیر افسوس کم چی تاسو دمی کم خی خبر رانو را لای شو خزی غختل پا چیغو چیغو و جاری خول زان سره یه کری واده پزر شو شونده یه پا غاخونو کی ونی ولی او پا دیوال پوری یه زان تکیه کرد زوان یو غوطه ورطه ونی وله وی ویل دا حقا جامعی دی چی دا شهادت پا وقتی پتن کردی بی حقا راته ویل ترچو یه تات در ورسو لده سره یه پا آسف خواره وله او بیرته دا زنگل پا ونو کی لسترگو پناشو خزی جامعی ور سره واقستی پسترگو پوری و مخلی او کورته ننواتا پر زرین تخت یو نورانی زوان ناستوی او پو وینو سری جامعی پتنوی هغه لکړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپیژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږیدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
امن بکل رازی کله چې زدکلو په تیار کې چراغ څنګه بلکو، کله چې زدکلو لې وی چینېنا دواړه په لپه او به څنګه وڅخو، او په نیم جام د اوبو دوته کې خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوښو د روانو اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خندا سه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هلا رازی
سما داستان کنا ستایم نه د ځان کنا سنگم وړیا ویش یم سمرار ځان کنا یم سمرار ځان کنا سما داستان کنا یما پر هر یوم یوم خیر انسان کنا آسمان او د سلوک نده مهربان کنا یا زما پزړه دې تنگ تنگ دې یا جهان کنا سنگم وړیا ویش سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا ہے سما داستان کنا کا غاڑا را تا تا خویم گران ما بويل مشکل يم دي زان مي کلو آسان کنا خو نيم راو گورا خکاری در تزان کنا سنگم وڑیا وش يم سمرار زان کنا يم سمرار زان